انتظار همکاری از پاکستان ضیاع وقت است. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. آقای مراد خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروخ دوستانو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د سراکار په مشرۍ د افغان لوړپوړي پلاوي د سفر د جزئیاتو په اړه اورئ. دا هم اورئ چې د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ملي شورا یو شمېر غړي د مافیایي کړیو په شان عمل کوي او په خپلو کورونو کې د تذکرو پلور او ویش پیل کړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو پرون د سولې او پیوستون د ګډ پلان د تطبیق په اړه خبرې وکړې. د هلمند له تر کابله د سولې له کاروان سره یو شمېر نور ځوانان هم یو ځای شوي دي او د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون ماښام دو پولیس او دو وسلوال ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو پرون د سولې او پیوستون د ګډ پلان په تطبیق خبرې وکړې. د پاکستان د حکومت یوې سرچینې ویلې دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د پاکستان د ملي امنیت مشاور ناصر خان جنجوا د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په دفتر کې ولیدل. دواړو په دوړخیزو مسئلو خبرې او بحثونه وکړل. دغه راس ویل کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان د پوځ له مشر جاوید قمر باجوا سره هم کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون ویل چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار د سفر هدف د سولې او پیوستون د عمل د پلان تطبیق دی. د سولې او پیوستون د عمل د پلان د افغانستان او پاکستاني چارواکو په دې ورسیو میاشتو کې په دوه پړاو کې بشپړ کړی دی چې له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري او د سولې او پخلاینې پروسې د وو برخو درې د سر موارد دي. د روزګان ولایت د ملي امنیت رئیس وایي هغه کس او یو شمېر مشکوک کسان دا محل تر تحقیق لاندې دي چې پرون یې دغلته د نوي کابل بانک د څانګې یو شمېر کارکوونکي مړه او ژوبل کړل. په روزګان کې پرون ماسپښین د نوي کابل بانک د څانګې د ګاردانو مشر د بانک پر کارکوونکو ډزې وکړې چې له امله د چارواکو په خبره درې کسان وشل شول او دوه نور ژوبل دي. په پیښه کې د بانک یو ټپي شوي کارکوونکي وویل امنیتي ساتونکي جمشید د بانک له کارکوونکو سره د شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې.
ټول وخت موږ ټول سره یو یو جنگ کړی دی. د دې نه مخکې اول لبزی به فزیکی بدار شول، بیا رانو خپل کارونه ادامه وکړه. اسان سره ناس و دارغه ټوپک ور سره و غږی وکړه چې تاسو ګنې څنګه زو ټول په شریکو وهلم برمای ته ټک 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 ټولې وشته.
بریټکون کې وایي د بریټکون کې د مال د ملي امنیت پر اساس کې بندي دي. نو موړه دا کوي چې د بانک کارکونکو په ډلې زتو غوهلې دي او د پمدې خاطر پرې ډزې کړې دي. په همدې حال کې د روزګان روغتي چارواکي وایي د پیخلې ځای ورته څلور مړی او دوه ټپيان رسیدلې. دوی وایي په مړو کې د بانک رئیس او مرستيال هم شامل دي. له هلمند د تر کابل د سولې د ولسی کاروان سره یو شمېر نور ځوانان هم یو ځای شوي دي. له د هلمند اتو تنو ځوانانو د نوښت پیل کړه وروسته په کندهار کې و کسانو په سابل کې هم اته کسان له دوی سره یو ځای شول. د دغه ولسی حرکت د مطبوعاتو د برخې مسول بسم الله وطن دوست پرون شپه ازادي راډیو ته ویل چې د کاروان غړي له زابل څخه وتلي او اوس د کابل په لور روان دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون ماښام دو پولیس او دوه وسلوال وشل شول. چارواکو ویلي دي چې په سارکي سرک په موټر سایکل سپرو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې دوه افسران یې وشل. د سیمې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چیما ویل د پیښې ځای ته د نورو پولیسو په رسېدو دواړه برید کوونکي هم وشل شول. په همدې حال کې د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر د وسلوالو په اړه د معلوماتو په بدل کې د یو میلیون کلدارو جایزه اعلان کړې ده. تر اوسه پورې کومې ډلې د کوټې د پرونی بریت مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د کوریاګانو ترمنځ په سرحدي کلی کې امریکایي چارواکي د شمالي کوریا له مقامات سره د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د جمهور رئیس پر راتلونکي لیدنه خبرې کوي. امریکایي چارواکي چې د بلاوی مشري په جنوبي کوریا کې د امریکا په خواني سفیر سانګ کیم ته پر غړه د پرون په پنمونجم خار کې ولیدل. تر دې یوه ورځ مخکې په همدې سیمه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له مشر مون جی ان سره ولیدل. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این ویل ښاغلی کیم له ټرمپ سره د لیدنې لپاره ډاډ ورکړ او وویل چې د کوریا ټاپو وزمې غیر اټومي کولو ته ژمن دی. د امریکا ولسمشر هم تیره اونۍ له کیم سره د لیدنې د لغوه کولو ګواښ وکړ. ورمه ورځې بیا ټینګار وکړ چې لیدنه نه ده لغوه شوې، بلکې د جون په 12مه له کیم سره د هغه د لیدنې لپاره تیاری روان دی. او د اسپانیا د سمندري ژغورندوی خدماتو ادارې ویلي دي سبان د 400 کډوال د شنبې او یک شنبې په ورځو په مدیترانه سمندرګي کې له اوبو ژغورل شوې دي. دوی د افریقا له شماله په مدیترانه سمندرګي کې په کشتیو کې سفر کوي تر څو اروپا ته ورسیږي. د دې ادارې په خبره ژغورندوی بډایو پرون 115 کډوال چې په 5 وړیو کشتو کې سپارو په جبل طارق سیمه کې وژغورل. د یک شنبې پر ژغورندوی ډلو 293 کډوال چې په 9 کشتیو کې سپارو وژغورل. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورای. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ لوړ پوړی افغان پلاوی په پاکستان کې د دې هیواد له مشرانو او د غراس د پوس له یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي تر څو چې د افغانستان په جګړه کې بدلون او کمښت راغلی نه وي، د پاکستان پر ژمنو اعتبار نشي کېدای.
مونږ ډېر نشو خوشبینه کېدای، محتاطانه خوشبینی ښودلی شو. کله چې د جګړې شدت کم نشي، مونږ د پاکستان په نیت باندې یو تلپاتې شاد کولی.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ملي شورا یو شمېر غړي د مافیایي کړیو په شان عمل کوي او په خپلو کورونو کې د تذکرو ویش او جوړول پیل کړي دي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په دې ورسیو کې په جلال آباد کې د رمضان کپ په سیالیو کې په 14 کې یو شمېر کسان وژل شل، خو ځوانانو خپل حوصله نه ده بایللې او په هلمند کې بیا د رمضان کپ سیالۍ په زور او شور روانې دي. دا کندهار ولایتي شورا د هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ولایتونو سره په توپیری چلند د تورنوي. د نور راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټونو ونیس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه او اف ام څپه سربیره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال ناصر خان جنجو سره وکتل. په دې لیدنه کې په دوه اړخیزو مسایلو سربیره د سولې او پیوستون د ګډ پلان پر تطبیق خبرې وشوې. پاکستانی چارواکو دا سفر ستایلی دی او وایي چې خبرې په دوستانه فضا کې ترسره شوې دي. د موضوع جزئیات د سفی الله ستانگزي په رپورټ کې اورو.
د سولې او پیوستون د عمل پلان د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو د خبرو اصلي اجنډا جوړوله. دا خبره د پاکستان یوې حکومتي سرچینې کړې ده. د سرچینې رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل په هغه پلان خبرې کړي چې دواړو هیوادونو مخکې موافقه پرې کړې وه. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر، ګډ اقتصادي پراختیا، د تاوتریخوالي راکمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دوړو هیوادونو ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل د پلان مهم موارد دي. پاکستان ته د افغانستان د لوړپوړو امنیتي چارواکو سفر د پاکستان د صدر اعظم شاهد خان عباسی په رسمي بلنه شوی او د دوړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو پرنی غونډه هم د خغلی عباسی په دفتر کې وشوه. په پرنی لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانگزای، د کورونی چارو وزیر وایس برمک او په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال حضور درلود. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ لوړپوړي امنیتي پلاوی د پاکستان د ملي امنیت لسلاکار سره په مهمو دوړخیزو مسلو خبري وکړي. د سیاسي چارو کارپو لیکوال نجیب ننګیال بیا ازادي رډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان د لوړپړو امنیتي چارواکو ناسته هغه وخت ګټوره ثابتیدای شي چې په افغانستان کې د جګړې شدت کم شي.
دغه د سولې او پیوستون چې د عمل پلان ورتوي هپاپس د دې ناسې مخکې هم شوې دي، کومه خاص نتیجه یې پخوا نه ده ورکړې. خدا دل بیخي په لوړه کچه دي، امید شته. پاکستان د سخت فشار لاندې ده، هم په کور دننه هم په نړیواله ټولنه کې غواړي چې ځینې اقدامات وکړي. مونږ ډېر نه شو خوشبینه کېدی، محتاطانه خوشبیني ښودلی شو. د افغانستان لپاره تر ټولو ښه پیرامیټر په افغانستان کې د جګړې شدت دی. بدبختانه فعلا هم د جګړې شدت نه دی کم شوی.
افغان حکومت او نړیوال متحدین یې له هغې ډلې امریکا پاکستان په افغانستان کې د ناامنۍ د زیاتیدو مسؤل بولی. هغه څه چې پاکستانی چارواکو په وار وار رد کړي او ویلي دي امن افغانستان د دوی په ګټه هم ده. که څه هم معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران څومره د سولې او پیوستون د عمل د پلان په تطبیق سلا شوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا مخکې ویلي وو دا سفر یوازې د همدغه پلان د عملي کېدو په هدف ترسره شوی دی.
پر اپور کې مورې دل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپوزی او سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او نورو لوړپوړو امنیتي مقاماتو سفر څومره ګټور دی، د هغه پوښتنه ده چې د سیاسي چارو کارپوه لیکوال نجیب ننګیالی د افغانستان د روانې جګړې د شدت په کمیدو پورې تړلې بوري. ښاغلی ننګیال وویل دا سفرونه هغه وخت ګټور ثابتېدای شي چې اغېز یې په افغانستان او هغه هم د جګړې په کمخت کې ولیدل شي. له ښاغلي ننګیال سره په دې اړه سفی الله ستنیزي خبرې کړې دي.
پاکستان د سخت فشار لاندې ده، هم په کور دننه هم په نړیواله ټولنه کې د انزوانه د وستلو د ځان وستلو په کوشش باندې اخته دی. تاسو کوی په دا وروستیو کې په پاکستان کې د پښتون خوځښت چې کوم رغه پښتون چې کوم خوځښت رامنځته شو، هغه په کور دننه پاکستان د دې زیات فشار لاندې راوستی چې پاکستان ګویا خپل خلک ورته راپاسېدلي، هغه د ترهګرۍ ملاتړی بللی او په نړیوال سټیج باندې هم د پاکستان هغه حیثیت هغه ته صدمه رسېدلې. د دغه حیثیت د عادي لپاره پاکستان غواړي چې ځینې اقدامات وکړي. خدا به په عمل کې ثابت شي چې رښتیا هم په خپل د غنیت کې مخلص دي که نه دي. مونږ ډېر نه شو خوشبینه کېدی، محتاطانه خوشبیني ښودلی شو، خو البته ډېر زیات ځکه نه شو کولی چې پخوا دغسې ناستې ډېرې شوې دي. او مونږ ته تر ټولو ښه پیرامیټر خاص کر د افغانستان لپاره تر ټولو ښه پیرامیټر په افغانستان کې د جګړې شدت دی. بدبختانه پر فعلا هم په افغانستان کې د جګړې شدت مختلف ولایتونو کې په هماغه کچه باندې دی، یعنې د جګړې شدت نه دی کم شوی. کله چې د جګړې شدت کم نه شي، مونږ د پاکستان په نیت باندې یو تلپاتې شک کولای.
بله، افغان حکومت او امریکا وایي چې په افغانستان کې د ناامنیو یو سبب پاکستان دی. څه فکر کوئ په دغه سفر کې به په مستقیمه توګه باندې هم دغه ستونزه او خبره له پاکستانی چارواکو سره شریک شي که څنګه؟
ګوري پاکستان په رسمي ناستو کې او دغه په رسمي بیاناتو کې کله هم په افغانستان کې د جګړې پلوی نه دی کړی، او بلکې هر وخت وایي چې موږ د افغانستان د سولې او د پخلاینې ملاتړ کوو. خو دا هغه تشریفاتي خبرې دي. په عمل کې باید یو څه ډیلیور شي. خلک عملي ډیلیوري ته ګوري چې په عمل کې په افغانستان کې د جګړې شدت کم شوی ده که نه ده. طالبان د سولې لپاره یو گرین سیگنال ورکړی نه دی ورکړی. د سولې د پروسه څومره مخته تللې ده، دا هغه مسایل دي چې مونږ په دې باندې د پاکستان اغنیت او د پاکستان همکاري ارزولی شو. خو دا به وروسته معلومه شي چې دغه سفر څومره ګټه کوي. د په لوړه کچه سفر ده. وو پرنسپونه یا اصول چې د دغه پاپس کوم پلانې په هغې باندې موافقه شوې د دواړو هېوادونو ترمنځ، نهایي سند به هم چمتو کېږي. د دواړو د ګډې همکارۍ لپاره به یو نهایي سند چمتو کېږي چې را تر اوسه پورې نه ده چمتو شوی. بیا به په هغه باندې د دواړو هېوادونو ترمنځ موافقه کېږي. نو زما په فکر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې مونږ وګورو چې په افغانستان کې جګړې شدت کمیږي. نو مونږ ویلی چې د پاکستان همکاري شته. که پاکستان په د جګړې شدت کم نه شي، دغه ناستې یوازې سمبولیکه بڼه لري، په عمل کې تون ډلیور نه شي، نو د افغانستان خلکو دپاره فکر نه کوم چې ډېر خوشبینانه ورته اوسي.
پخوا خو دوی ډېر زیات سره کتلي دوه په دوه. د نړیوالو شریکانو ګډول څومره اهمیت لري په دغسې مسایلو کې؟ د عمل لپاره څه ضمانت په کار دی؟ نړیوال شریکان ښه دي که څنګه؟
ګورئ، د افغانستان مسلې حل یو سیمه ییز حل ته ضرورت لري. د نړیوالې ټولنې مخلصانه هڅې او مخلصانه اشتراک په دې کې نهایت ضرور ده. په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې طالبان سره نه یوازې د پاکستان مرستې بلکې د ایران او روسیې مرستې هم شته. دغه قضیه کې یو طرف ته دغه د پاکستان خپله هڅه هم وه چې د طالبانو دپاره نور ملاتړي را پیدا کړم، خو په زمن کې پاکستان په ویره کې هم ده، ممکن دغه طالبان د پاکستان له لاسه ووځي که ډېر زیات فشار واچول شي، ممکن دغه طالبان بیخي د پاکستان له کنټروله ووځي او بېرته طالب پاکستان ته سرخوږی جوړ شي. دغه شی دغه حقیقت پاکستان خپله هم درک کړی ده او ضرور دا ده چې د افغانستان د ستونزې د حل دپاره په افغانستان کې د جګړې د پای دپاره باید یو سیمه ییز حال ولټول شي، په هغه ګډو او شریکو برنامو باندې کار وشي چې هغه د ټولې سیمې دپاره رفا راوړي، د ټولې سیمې د خلکو دپاره سوله راوړي. باید په دغه مسایلو باندې بحث وشي.
پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو د سفر په اړه چې دا سفر به څومره ګټور وي او نتایج به څه وي، په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپوه او لیکوال نجیب ننګیال څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ملي شورا یو شمیر غړي د مافیایي کړیو په شان عمل کوي او په خپلو کورونو کې د تذکرو پلورل او ویشل پیل کړي دي. بلخوا د دې جرګې اداري پلاوی وایي د ناامنۍ له امله د زیاتره ولسوالۍ اوسیدونکو تر دې مهاله نوملیکنه نه ده کړې او اړینه ده چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر وځنډول شي. دغه جرګه پریکړه وکړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت او د پیژندپاڼو د پیر او پلور له امله دې امنیتي مسؤولان د دې جرګې د سه شنبې ورځې غونډې ته استه جواب کړی. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې ورو.
د ملي شورا د یو شمیر غړو په کورونو کې د تذکرو پلورویش د مشران جرګې تون غبرګون نه راپرولي. د دغه جرګې ځینې غړي دغه چاره د خلکو له اقتصادي کمزورۍ نه ناوړه استفاده بولي وایي که یې مخه ونه نیول شي نو انتخابات به د مافیایي کړیو لاسته ولویږي. په ورته وخت کې د مشران جرګې داری پلاوی دغه عمل جرم بولي او په وړاندې د کلکو اقداماتو غوښتنه کوي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د مشران جرګې د یک شنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله ویل چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر باید وغځول شي.
مونږ په جدي ډول د کمیسیون رئیس ته وایو چې دغه موضوع په دقیق ډول وڅاري او د تذکرو ویش او نوملیکنې بهیر ته د پاملرنه زیاته کړي، ځکه دغه مسله په پای کې ډېرې بدې پایلې لرلی شي. د جوزا په اومه نیټه باید د نوملیکنې بهیر ونه درول شي. مونږ د ناامنو سیمو تر څنګ حتی په امنو سیمو کې هم د دغه بهیر غځېدل غواړو.
خو له دې ټولو سره سره د مشران جرګې غړي وایي د ملي شورا د یو شمېر غړو کورونه د تذکرو د پلور او ویش په مرکزونو بدل شوي او هغه کسان چې له دې لارې غواړي بریالي شي د ټاکنو کمیسیون د اسنادو او شواهدو سره رد کړي. د دغه جرګې یو تنغړی ګل احمد اعظمي:
عمده ننګونه ناامني ده، په ځانګړي ډول په لرو پرتو ولایتونو او سیمو کې چې زورواکي او مافیایي کړۍ د دیموکراسۍ خلاف دي. څنګه چې تاسو د تذکرو پیر او پلور ته اشاره وکړه، دغه لړۍ دوام لري او هغه کسان چې تذکره پیری او هغه چې پلوري یې وطن دوست خلک نه دي.
بلخوا سناتور ګلاله اکبری وایي له دې چارې سره د انتخاباتو کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې ده او د دغه کمیسیون په ناتوانۍ سره د انتخاباتو شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راځي. خو دا چې د نوملیکنې د بهیر د غځولو او په دې برخه کې د غیر قانوني کړنو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه پلان لري هڅه مو وکړه، په دې اړه د دوی نظر واخلو، خو د دغه کمیسیون مسؤلینو زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې تر څنګ د انتخاباتو د امنیت ټینګښت، د حساسو موادو کمښت او په یو شمېر ولایتونو کې تړلي مرکزونه هغه نورې ستونزې دي چې د مشران جرګې غړي ورته ګوته نیسي. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شو. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي کوم کسان چې د انتخاباتو په برخه کې غیر قانوني کړنې کوي، که هغه هر څوک وي، قانوني چلند به ورسره وشي.
مونږ ټول کشفي او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلې څو هغه کسان چې غیر قانوني کړنې کوي او د خلکو له اقتصادي ناتوانۍ ناوړه ګټه پورته کوي او د پیسو په بدل کې ترې تذکیرې اخلي په نښه کړي. که داسې موارد کشف شي نو له اړوندو کسانو سره به قانوني چلند وشي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او دا خپل لومړیتوب ګڼي، خو د مشران جرګې یو بل غړی فرهاد سخي وایي په داسې حالاتو کې چې ناامنۍ په ولایتونو کې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، د سراسري او شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ډېر شونې نه ښکاري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې اوري چې د کندهار ولایتي شورا د هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسون له ولایتونو سره په توپیری چلند تورنوي. دغه راز د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس خبرونه اوریدلای شي. د خبرونه په دې برخه کې له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او نشریو په خپل وروستۍ غنو کې د افغانستان د تحولاتو په خپړه څخه خبره کړې دي.
د نړۍ معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د هند د کرکټ په پریمیر لیګ سیالیو کې د جګړه ځپلي افغانستان د ځوان لوبغاړي راشد خان د بریا په اړه ګڼ شمیر مطالب خبره کړې دي. د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې چې راشد خان لوبه پکې کوي د جمعې په ورځ د کلکتې له لوبډلې څخه د دې ځوان افغان لوبغاړي په مټ یو مهمه لوبه وګټله او فاینل ته ورسېده. ممبئی میرور ورځپاڼه لیکي چې د راشد اتلولۍ د هند کرکټ له مشهورې څېرې سچن تندولکر څخه نیولې تر افغان ولسمشر اشرف غنی پورې پر ټولو خلکو خورا مثبت اغیز وکړ. ورځپاڼه زیاتوي راشد خان په دې لوبه کې د یو غوره آل راونډر په توګه د بیټنګ په برخه کې په لسو بالونو د څلور دیرشو منډو په جوړولو، په بالنګ کې د درې وکټو په ترلاسه کولو او په ډګر ساتنه کې د دریو لوبغاړو په سوځولو سره د نړۍ د کرکټ په غوره څیرو کې شمار شو. ممبئی میرور لیکي چې د لوبې د مسابقې نتیجه بدله کړه ځکه د 19 کلن افغان ځوان درې مهم لوبغاړي له مخې لرې کړل او د کار د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې د ملا تیر مات کړ. انګلیسي آنلاین خبرونه سکای سپورتس لیکلي چې راشد خان د بیټنګ او بالینګ په برخو کې د ستوري په څیر وځلید او د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې فاینل ته ورسوله. کرک انفو بل انګلیسي آنلاین خبرونه د راشد خان په اړه د کرکټ او سیاست د نړۍ د مشهور شخصیتونو عکس العملونه راخستی دي. د هند کرکټ افسانوي اتل سچن تندولکر لیکلي تل می دا احساس لري چې راشد خان ډیر ښه سپنر توپ اچونکی دی، خو اوس د دې خبرې په ویلو کې هیڅ شک نه لرم چې هغه د شل اووریزو لوبو په فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره لوبغاړی دی او د بیټنګ ښه مهارت هم لري. خبرونه په یو ویډیوي پیغام کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې د روزونکي ټام مودي خبرې خبرې کړې دي. مودي راشد خان او محمد نبی ساحل چې دواړه د پ لوبډله کې دي خطرناک لوبغاړي بولی او وايي د افغانستان کرکټ دا دوه کسان دوی ته ډلې کړې دي. کرک انفو همدارس د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج د ټویټر هغه پیغام خپور کړی چې لیکي ما پیغامونه وکتل خو راشد خان ته د تابعیت ورکولو مسله د کورنیو چارو وزارت کار دی. خبرونه پر ټویټر د ولسمشر اشرف غنی پیغام هم خپور کړی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته وای افغانان د خپل اتل راشد خان پورا ویاړ خپل غنی. کرک انفو د ښاغلی غنی د پیغام هغه برخه خبره کړې ده چې وای له هند څخه مننه کوي چې افغانانو ته د خپل مهارت د څرګندولو امکان برابروي، خو ولسمشر زیاتوي چې راشد خان به د نړۍ د کرکټ شتمنی وي او افغانستان به یې هیڅ چاته ورنکړي.
د کندهار ولایتي شورا د هیواد د انتخاباتو د ټاکنو ل خپلواک کمیسون شکایت لري وای چې کمیسون ل ولایتونو سره توپیری چلند کوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس وای د ټاکنو خپلواک کمیسون کندهار ته کم ټاکنیز مواد استولې دي چې د کندهار د ټول نفوس لپاره بسنه نه کوي، خو د دوی ل پرله پسې غوښتنو سره بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه په دې اړه اقدام نه دی کړی. دا چې د ټاکنو کمیسون په دې اړه سوې په دې اړه ل محمد صادق رښتینی څخه ریپورت اورو چې کندهار استولای.
کندهار چې د نوملیکنې لپاره د هیواد په کچه له کابل څخه ورسته دوه مقام لري. اوسیدونکو د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د مرکزونو له کموالي شکایت کوي. د یکشنبه په ورځ د کندهار د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه د کندهار ولایت شورا ته شکایت وکړ. د پنجبای او دامان ولسوالیو دوه اوسیدونکو اختر محمد او لال جان د نورو پاستاستوب وویل چې ستا مرکزونه کافي نه دي او د ورځې په اوږدو کې د مراجعینو غوښتنو ته جواب نه سپور کولای.
موږ په ولسوالۍ کې مشکل لرو، عزیزانو تذکرې خدمت پوس مو زیاتې، تذکرې کمې دي. یو ګروپ په سپیروان کې ناسي دیش تذکرې د ورځې ورکوي. موږ به دا جدول درې سیمو د 15000 د 3000 کوډم ډیر یو مچ پار کور کی پنځه نفره کی درې نفره کی دا څو کیږي دا وخت پنځه لسره جوړ کړی دی مړ گروپونه جی چټاک سی کچیر دی خلک نه لري مړ به خلک ور کی بچخاری به کار سره
نو دی د تا غت سکرو دغه وکړو ولګو سر بوله تو نو لاس تسکری اديش تسکری تا دسی او موږ خو دی به خل دی ډیر کړی دی دا سی اما شایو پزر کور نو
تاسو سره ته معلومات
د کندهار د ولایت شورا غړو د یک شنبه په ورځ په خپل نوبتي غونډه کې وویل چې هر ورځ ورته سلګونه کسان له ولسوالیو شورا ته د مرکزونو د کمر شکایت کوي. د کندهار د ولایت شورا رئیس جان خکرزوال وایي چې خلک د مرکزونو امنیت ساتلی سي خو د مرکز لخوا د کندهار سره د مور او میرې چلند کیږي او مرکزونه یې نه اضافه کیږي.
دی نه غواړي د مرکزي حکومت نه غواړي چې په کندهار یا نفوس ډیر شي یا په کندهار کې څه نام وشي یا په کندهار تذکرې ورکړي په یوه شپه یا جلی تلیدي وخوسته په تیارې کې زما کندهار ته ولس اتلس ولسوالۍ لرم سپارس ولس او زیر لرم زما دغه ته پنځه ویزره راځي دوه نظر ما سره روان دي پنځه ویزره یې زه په مرکزو تقسیم کوم په کلیو تقسیم کوم پنځه پنځه سل سل ورځي او ما ته ورته بلیم ورته ولاړ دي درې سوه څلور سوه
وکیلان وایي که چیرې د ټاکنو په برخه کې یادې ستونزې حل نه سي دغه پروسه به له خنډ سره مخ سي او د کندهار خلک به په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې سي. بل خوا د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس هاشم دراني وایي چې په شار او ولسوالیو کې د ټاکنو مرکزونه ورسره تر ارزیابۍ ټاکل سوي.
201 مرکز یا 204 مرکزونه موږ ارزیابۍ کړو او د 215 شتور دا په دې معنی چې موږ سره شلو پنسلیش کومک سوي نو باید موږ ته 200 مرکز لري وځي خلک خبره او نه خبره دي شانس خو ځي خبري چې ارزیابۍ داسې پروسه تیار سوي ده.
په کندهار کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره تر دا مهال درې لکه یو زره کسانو نوم لیکنه کړې چې وڅل ویر زره شزی دي.
په لخرګه کې د شپې لخوا د کرکټ تورنمنت پیل شوه دی. د تورنمنت لپاره د تیر کال په نسبت ښه تیاری نیول شوی او دغه تورنمنت ته هره شپه د لخرګه خر زرګونه اوسیدونکي ورځي او له نږدې لوبې ګوري. زموږ همکار چې د ښار د لومړۍ حوزې اړوند د غازی محمد ایوب خان لوبغالي ته تللی دی وایي که څه هم د روان کال د حمل میاشتې په دوهمه نیټه د دې لوبغالي مخته د ځانمرګې خونړی برید آثار اوس هم شته خو خلک یې پروا نه کوي. د هغه برید پر مهال شپاړس ملکی کسان ووژل شول. تفصیل د الیاس دای څخه اورو.
د لوبغالي عمومي دروازې ته چیرمه د اوري یا حمل د میاشتې پر دوهمه نیټه د سوي چاودنې لوی غار موجود دی او د سپورټي کلبونو لوړ ټاور لا هم هماغه سي ړنګ ښکاري. خو ډلې ډلې ځوانان چې ډېرې د کم عمر ماشومان هم دي د کرکټ د لوبو د لیدلو لپاره را روان دي. د شپې لس بجې دي او د څلورو کېدونکو سیالیو څخه دوهمه روانه ده. پر مځکه ناست د کرکټ یو شمېر مبصرین په نوبت د یوه واړه لوډ سپیکر د لارې کمنټري کوي. لوبې ډېرې منظمې سوي دي، پر وخت پیل کیږي او د لوبغاړو تر منځ عادي او پلمنځي بې ځای خبرو ته وخت نه ورکول کیږي. د وکټ ساتونکو لخوا اسټام اوټ سوی ځوان چې د راشد خان ارمان په نوم لوبډلې سره لوبیږي تر شا نه ګوري او نه هم د امپایر سره چنې وهي. د برښنا لپاره جنراتور لګول سوی دی خو د تیر کال نه وی دی او تر غشش ښکاري. تیر کال په همدې میدان کې پر نریو بندسونو په خوانی ژړ ګروپونه چې ډیره کم رڼا یې کوله لګېدلی ول. چارواکي وایي سږ کال امکانات ډیر دي ځکه نو د برښنا او روښنایي لپاره نوي ګروپونه او لوړې ستنې یا پایې لګېدلې دي. د کرکټ د سیالیو کوونکو هم د ساس کال د رمضان کپ د پاره د نیول سوت د بیرو لامل خوشاله دي.
پروش کال دوه دغه نو مګر شش کال چې د لایټو ته وګوره د خادو ته وګوره او د ګروند ته وګوره ډیر پرمختګ راغلی او د شایسته شایسته لایټونه یعنی په نړیوال کې به کېدای سي دغه ک وسره برابر نه وي بیا ډیر ترکشتل نه دي.
لوبي ډیر شرم دي لوبغاړي ش په غوړه کې دی او تماشان راځي او ټول خوشاله دي او آرام فزاده او
د هلمند د کرکټ بورډ مسولین وای د وسنی رمضان کپ د پاره ډیر کومک محلی او ملي تجارانو کړی دی. که څه هم په لوبغالی کې د څه مودې دپاره د هلمند د ولسي حرکت ځوانانو خیمه درولې وه، خو وروسته تر هغه چې د کابل په لورې پلی حرکت پیل کړ خپله خیمه ټوله کړل. په هلمند کې د کرکټ بورډ مسول جانان فولادوال وایي سږ کال 20 لوبډلې په ټورنمنټ کې برخه لري او امنیت یې هم نسبت پخوا ته کلک نیول سوی دی.
او دغه لوبې د روژې پر یوویشتم یا دوویشتم انشاءالله پای ته ورسیږي. په دغه ټورنمنټ کې د ګرشو ولسوالۍ هم یوه پیاوړې لوبډله شته او همدارنګه د ولسوالۍ ځینې لوبغاړي چې دلته اوسیږي یا محصلین دي هغه هم په لوبډله کې تقسیم شوي دي. او پیچ مو سیمیټي پیچ جوړ کړی دی ځکه چې دا د فوټبال میدان دی. ټورنمنټ هم په همدې خاطر شروع کړی چې د دې ځای امنیت نیول کېږي او شاوخوا یې دیوال د سیمې خاردار دی. نو د فوټبال میدان کې مو د موقت وخت لپاره د یوې میاشت لپاره دا سیمیټي پیچ جوړ کړی.
د رمضان کپ په نوم د تورنمنټ د دغه لس ورځو سیالیو شور او خوشحالیو د خلکو نه درې میاشتې وړاندې د لوی چاودین له امله رامنځته سوې هغه غمیزه چې همدې لوبغاړو ته نږدې یې ګڼ شمېر ملکي کسان چې اکثره پکې ماشومان ووژل سول هېره کړې ده. دوی هر شاټ ته لاسونه پړکوي او ډېرو یې د ځانونو سره چای او خوږه راوړې ده چې تر پیشنمي چې د هلمند په وخت د شپې 2 بجې شروع کېږي دلته د کرکټ په ننداره تېره کړي. محمد الاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو پرون په اسلام آباد کې د سولې او پیوستون لپاره د عمل په ګډ پلان پر تدویق خبرې پیل کړې. د روزګان ولایت د ملي امنیت رئیس وایي هغه کس او یو شمېر مشکوک کسان دا مهال تر تحقیق لاندې دي چې پرون یې د غلطه د نوي کابل بانک د څنګ یو شمېر کارکوونکي مړه او ژوبل کړل. له هلمند تر کابله د سولې له کاروان سره یو شمېر نور ځوانان هم یو ځای شوي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون ماښام دوه پولیس او دوه وسلوال وشل شوي. پولیسو ویلي دي چې دا پیښه د کوټې ښار په سارکي سرک پر موټرسایکل سپرو د وسلوالو د برید له امله شوې ده. د کوریاګانو ترمنځ په سرحدي کلي کې امریکایي چارواکي د شمالي کوریا له مقاماتو سره د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د جمهور رئیس د راتلونکي لیدنې په اړه خبرې کوي. او د اسپانیا د سمندري ژغورندوی خدماتو ادارې ویلي دي سباند 400 کډوال د شنبې او یکشنبې په ورځو په مدیترانه کې سمندري کې له ډوبېدو وژغورل شول. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو سره د خبرونې پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دې لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د غور ولایت د دولت آباد له ولسوالۍ نه د محمد حسن په نامه یو خوونکی ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې له شاوخوا 14 میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړه.
د انصاف په لټه کې
ورو رستانوم څه دی؟
زیمونم محمد حسن ده.
د کومه ځای د ټلیفون کړه؟
اور ولایت د دولتي اور بولسوالي وستدین کې.
څه کار کوي او مشکل دسه ده؟
زه معلم هم په اور ولایت د دولتي اور بولسوالي وستدین کې په دولتي اور مکتب کې.
د ستونزې د لګوازې کړه.
زمو ستونزې دا ده چې مونږ ته میوسته مونږ معلمي خپل ځما معلمي کله ده تقریبا 1 روپیا مونږ موش نه دی ورکړ شوی.
سو مېشت د درس ورکړه؟
نن یوشت کومون خپل ځما معلمي کلی وو.
ډیر لسمهشت د تنخانه د اخستیو کو نه همشت
موش مونږ نه دی ورکړ په د پروز کال تر اوسه پورې نو ما کومه معلمی کرده بودیم که از پول معاش مور ندادم مقصد
تر رسمی خون که او که حق و زمایی
یار لست میاشته که زمون معاشان ها پتاویت تاویت شویده ما تا معاش ندی ورکل شوی مونگته زه حق و زمه اومه
ته یوازی او که ستا پشان نور خون که همشته چه تنخاگان زندی دلی
یو سر دواویش نفره یو
دغه ستونزه مو د غور لوالی یا د پوهنې له رئیس سره شریکه کړې
مورث سره شریکلې مې د ټول دولتي مقامات د والی سره د سرنولي سره په ټول دولتي مقامات سره مونږ شریکلې ده هغوی ډېر مونږ ته ښه وعده کړی وو چې مونږ د هغوی چې تاسو د تاسو معاشونه هی په مل کړی ده مونږ پیګیري کوو هغوی نیسو په دیسپان ووایو او په کابل ولېږو
خا دغه چارواکو په دې اړه اقدام کړی او کنه
اقدام کو نه د کله دیوازي واره ورکوي اوس هم چې لور شي مونږ ته وایي چې د تاسو هیڅ قانوني مشکل نشته ما مقصد واره کوي او په خپل واره وفا نه کوي
د تنخواګانو ځنډېدو څومره له مشکل سره مخامخ کړی
تقریبا زما یو لک شل افغانۍ مصرف شوی ده څومره په سختي ژوند کوي یو پاکت کیرینی هم مونگ ندی اخیستالی نشو تیر پا مشکلات جوان که بود اتا میاشته یا نمیاشته که معلمی و که دیار لست یو کال یو میاشت که مواش نور که بید سنگ جوان که بید
خواه وست ازادی راژیو سو کلی و تاسی سا غواری
ما خوختان داسته که جورنالیست های باید دا پیگیری شید دا پا تدلیه معرفی شید دا که دیر ظلم و ستم دا تعمال و صبر قابل ندی
میاشتنه تنخواه ده سو ده
دیما حقوق میاشتی نظره و شپکت و افغانی ده یازر افغانی که گید یه اروپی هم مون تروس پوری ندی ورکل یه اولس ولی ده یه اروپی هم تروس پوری ندی ورکل شوی
داده و نویل چه تا پا کم خونزی که تدریس کرده
ده مکتب نوم مکتبی پا پارتی که مکتب متوسطه قلعه جکه بله یا
ستا ستونزه به د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړو
د انصاف په لټه کې
د ستونزه مو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس ښاغلي کبیر حقمل سره شریکه کړه ښاغلي حقمل د غور ولایت د دولتیار له ولسوالۍ نه د محمد حسن په نامه یو خون کې آزادۍ راډیو ته ویلي چې د دولتیار ولسوالۍ د جکه په ښوونځي کې تدریس کړی خو له شاوخوا دیارلسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې ستاسې نه مو د دې پیښې علت پوښته
د حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دغه ده چې ځینو ولایتونو زموږ له خپل استحقاق نه ډېر کسان استخدام کړي دي یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروري ده چې د دغو کسانو په اړه اوسي چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول وه بیا وروسته له هغه نه ضرورت دې ته پیدا کېږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او د استادانو ته معاش ورکړلی شي
یعنې دوی ته به تنخواه ورکړل شي
بې له شکه هغو کسانو چې کار کړی ده هغوی ته یې معاش ورکول کېږي خو یوه مطالعه ضروري ده زموږ لپاره د پوهنې له ریاستونو سره چې دوی څنګه دا کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې له کومه کړلی شو ځکه چې هر څوک معرف کې استخدامي کې د هغه په دولت کې استخدامي کې د هغه لپاره خاصه بودیجه وي او د هغې بودیجې پر اساس کار کوي نو کله کله موږ له داسې یو عمل سره مخامخ کېږو مشکل نه ده چې یو غټ مشکل دا ده چې دوی ته په خپل وخت معاش نه ده رسېدلی خو معاش ورته اتمن ورکول کېږي
په دې هکله څه اقدام شوی
بلې هو بلې هو دوه متحد المال مو لیږلي چې دا ستونزې اتمن ورته حل
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو وامه اوریدل شي د غور له ولایته د محمد حسن په نامه یو خون کې شکایت کړي و چې په یو خونځي کې تدریس کړي خو له شاوخوا دیارلسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې او د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې په دې هکله اقدام شوی د دغو ښوونکو اسناد به مطالعه او ستونزه به یې له قانون سره سمه حل شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکو ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپلو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې له خپلو کورنیو څخه لیرې دي او ځینې ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي.
بله، السلام علیکم. د ټول ازادي راډیو کارکون څخه هیله کوم چې راز ما پیغام نشر کی. دکتر د یو څول اسکار انجلی مش پیدا کړی ده، که د هر چا وي دا خبره خوبګۍ د خبرې نس کولی، پر دغه شمېره جز مو سره تماس ونیسئ. 0 اویا 3 4 0 5 0 بیا یې وایم 0 اویا 3 4 0 5 0.
بله، السلام علیکم. زه شمس الدین د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه، د جوزجان د ولایت د اچھے د ولسوالۍ د منګیجیک د کلي نو په دلارام کې دی. نو کار کورنۍ څه کې دی په ستراج دلارام کې دلې پوښتنه وکړه دلې. بله،
السلام علیکم. زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه و میاشتې کېږي چې د کور راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی، د پلار نوم یې جمال خان اکا دی، لمسی د شیر اکا دی، ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی. که هر څوک په دې تړه حقله معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام د راتلونکې دوشنبه نشر کوي، حتمي یې نشر کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 0 اویا 0 اویا 5 0 0 اویا. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 اویا 0 اویا 0 اویا 5 0 0 اویا. مننه چې موږ پیغام مننه شروي د ازادي راډیو ته سلامونه کوي.
الو، السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ته پیغام پرځم. یو هلک د 12 کالو په عمر کې دی، کښنا کلم د پازه د ګردي سترګې دي، پښتو ژبه وایي. دی وایي زه داستونه یم لږ خوږ دی. دی وایي چې زه د کلامل یم. هر څوک چې د دغه هلک قربان دي ما ته دې پر دغه شماره باندې ټلیفون وکړي. 0 3 3 9 1 0 2 1 په دغه نمبر باندې ما ته ټلیفون وکړي. زه انشاءالله د دغه هلک معلومات ورکوم. سم د برشور په بالک کړي. السلام علیکم.
مننه ګرانه دوسته. تر یوې لنډې وقفې وروسته هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل اورک پکښ لټوي.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ورور وکړي د کندهار ولایت خبره کوم. ما ورور نن درې ما چې ورسې خپل نوم عبدالخالق شي نور دا چې لیونی دی سره شورې هر چا په دغه پاک معلومات لري پر دغه شماره کې بیا زنګ راته ووي.
بله وروره، دغه هفته میاشتې کېږي ونجلکۍ ده. تکلیف چې د صاب لوري نو درکه شوې نیمړی شته نه ژوندی که هر چېرته په شپخانه کې په هر منکتیکا کې چا لیدلی وي په دغو شماره ما ته زنګ ووایه. 0 0 0 8 7 4 5 3 8 1 9 1. 0 0 8 7 4 5 3 8 1 9. که هر چه تا معلومات وی دغه دماغ پیام که څو کا وری وروره نه مړشته نه ژوندشته هیڅ معلومات نشته چې د چیرې ده که هر چه تا په شبخانه کې کار کو که هر چه تا دلی وی په دوه شماره زنګ ووایه خدای په امان.
بلی السلام علیکم زه عبدالباری د کندهار د هلمند ولایت څخه خبرې کوم چې زما یو کشر ورور دغه وانډوال دی چې نوم یې انسان لا دی چې د کندهار ښار ته د کار په بهانه سره تللی و نو تقریبا دا دوه کاله کېږي چې زما څخه تلیفون ورک شو نو د ده تلیفون شمېره زما د ده سره نشته نو که دی زما یا اواز اوري یا بل یې په دغه شمېره چې زما سره اړیکې څنګه کې چې زه ورته سترګې په لار یم نو زما د تلیفون شمېره ده 0 0 8 1 1 2 2 2 نو که دی زما اواز اوري په دغه شمېره چې ما ته زنګ وي یا یو بل یې وي اواز په لرې نو لازر افغاني شیرني ورکول کېږي. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم برات خان دی. زه د کندهار ولایت نه یم. د نورانی مې اوسیدونکی یم. در سلامات ده. زما یو ورور وکړی د جرنس کالج د کلور میچ کې چې د کور وتل یې نو ډېر خلک راته ویل چې په ناواک کې دی یا په هلمند کې دی چې وایي ما خبر سره وکړه چې په هلمند کې بس کال چاره ته پیدا کړي خپلې شیرني ژبه اخلي د زموږ ټلیفون نمبر د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وایا اته سره یو پنځوس کور ودان.
السلام علیکم د آزادۍ د ټول کارکوونکو او ریډونکو ته زموږ خبره کړه عبدالبحری مومنزي د کلات ولایت په ولسوالۍ د سیاسیلو د کلي کرن لهغوی ده بسکه هر چا پیژه کوي او یو پیدا کوي مختر په اصله زنګ ووي سره څلوره یا یووي پنځه درې سوه درویش مننه تشکر.
السلام علیکم غلام رسول ما لرات شدای د کمپکس خبره کوم از ما یو زیدی چې لاس کاله مشک ورکوي د اسان په نامه باندې کته هغه وخت دی د ترونی مقالو خو څوک د په اړه کې کوم معلومات لري ما ته په دغه نمبر باندې زنګ وی 0 8 8 2 2 نمبر یو بیا تکرارم 0 8 8 2 2 که هر چا دغه په اړه کې کوم معلومات راکړي شرینی امری. السلام علیکم.
بله السلام علیکم د خرغه د هلمند ولایت د مارجه د ولسوالۍ ته تسته د پیغام پر د نور وختونه نه هم پیغام په پیښوي دي خو تاسو نه دي نشر کړی هله کوم چې دا نشر کی موږ یو کلیوال د شرف الدین ولدی وکیل په لاتین دی نو تقریبا د اته نکال کیږي چې ورکتی هیڅ معلومات یې نشته کچا لیدلې وی یا د خپل مزر غوري نو زما سره دی په دې شمیره باندې اړیکه ونی شي نو ان شاء الله یو لک ډالر جایزه هم لري 0 8 8 8 4 5 9 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زو رکور لرم د عبد الوهاب سلام محنوم دی عبد الوهاب د عبد الرحمت کاکا زوی دی څنګه کار کوي چې ورک دی چې اور څو معلومات لري په داسې ورو دي موږ څنګه وي چې پر وان پات سینځه چې پر نه و وا د دې یا شماره دې تکراروم چې پر وان پات سینځه چکر نه و دوا درې السلام.
سلام علیکم زه درادو ازادي کار کوم سلامونه وایم زه په خپل د بادغیس ولایت یم سمو کو د خلاصې نه هم دوی یم دا کالو دې مې چې کیږي زوی مې نه دا راکسوي دې دا قرانه او سلامتي و هراته ورک دی په نامه د اسد الله د څنګه څه کالو دی د فلار نه میرزا دی هر چا سره چې یاد خپل از ما زغ او یاد یې چا تو کې معلومات ور په خاطر د خدای په دغه لمر دی ما ته زنګ وې شپر وسه و چې دا اتیا یو سلو شپدا اتیا دوسه و وې شپل لمر ته وایم شپر وسه و اتیش وسه و شپانس اتسه و دولس دا یو لمر دی اته وایم شپر وسه و پنځه اتیا یو سلو شپدا اتیا دوسه و وې په دغه لمر دی ما ته زنګ وې په خاطر د اعلی
السلام علیکم زه عبد الرحمن د بادغیس ولایت د غرماشي ولسوالۍ د ټیک د کلی څخه سره په تماس کې یم ساکه د عبد الحمید چې د برکات زوی دی بنمرود او د هرات په ساحه کې ورک شوی دی د خپل اصلي تقریبا مری خپل نن څه ویلای بعض وخت په حالې بعض وخت بده حالې کې څو معلومات ولري زموږ سره د په دغه شمیره تماس ونیسی سفر و اته اته سفر یو دوا اته دوا یو یو ار بیا دا شمیره وایم سفر و اته اته سفر یو دوا اته دوا یو جهیزه وده تا ورکول کیجی هر چا چه معلومات دا غصفی را که ایدلا زر افغانی
السلام علیکم زه یو ورښوی وراره لرم چې نیمه د لاغا ده دا پنځه کال کېږي چې د الو اول موږ نه معلومیږي هیڅ نه مړې معلوم د نژوندای معلوم ده که چاته اول دي نو ماته د لوتمن په دې شماره زنګ وی ازادي راتو نه موږ سلامونه او د موږ आवाज نه نشر کیږي په دې باندې د مرحوم سید آغا زوی ده او د لاغا نیمیږي کمپاین نه درک شوی تقریبا پنځه شپږ کال کېږي چې دې آلو اوال موږ ته معلومیږي وسلام دې موږ راځي ازادي یادو دې پیغام نشر کړي
بیا السلام علیکم زه فرید احمد د پاره د ولایت په فاده له سولي د دنا سره په لاین کې مور زما یو ځان دی پناه د جدید تقریبا د ښه پر مې چې چې نه درک کوي د نور د کې په خپل ځواب د دې د مور دا زما چې په تاسو باندې په تاسو باندې راوړل غواړم چې د دې شلاته پاکستاني کانداري د ایزان دی وره ما د ټلیفون نمبر د 0 0 0 5 5 5 8 5 5 د ټلیفون نمبر یې د اعلان اورې په دې شلاته پاکستاني کانداري د ایزان لري د ټلیفون نمبر د 0 0 0 5 5 5 8 5 5 د ټلیفون دویم نمبر دی 0 0 0 5 5
اتا صفر صفر اتا و السلام علیکم زه عبد الرحمن ده بادغیس ولایت د غرماش ګول سوالی دی ته کې د کړي څخه تاسو سره په تماس کې ام بار د عبد الحمید چې د برکات دی دی د نیمروز او د هرات په ساحه کې ورته دی مې چې دې ایران راوستي دي حال باندې اوسه دي لیوانل د نوو په شکل دی بعض وخت په ځان کویږي بعض وخت نه کویږي تاسو په اړه معلومات وته دې زمو سره دې چې تاسو ونه کې چې پر او اته چې پر یو دوا اته دوا یو لازر کوي دا هغه سړي الهام به شي دا سړي او مشترک کوي دا چې خدای تاسو ته خیر کړي دا خدمت پیغام نشر کړي راته وسلام السلام علیکم زه عبد الرحمن د بادغیس ولایت د غرماش ولسوالۍ د پونټه کې د کلی تخصصي سره په تماس کې یم په دې اړه د عبد الحمید چې د برکات زوی دی د خپل حال کې نه دی لیونی دی د ایران څو سره وشته د لنګواد او د هرات په ساحه کې ورکښوې دي چې هر څوک د باړه معلومات ولري زمو سره دې په دغه شمیره باندې مرسته دي زنګ ووي شمیره زوایم 0 و اته اته 0 یو دوا اته دوا یو یو ار بیا د شمیره تکراروم 0 و اته اته سفر یو دوا اته دوا یو د دې جهیزه یا انهام چې بولی
نظر افغانی د کې څوک معلومات ولري یا راته پیدا کړي نظر افغانی د انهام دی خدای پاک ته تاسو ته خیر درکې د ازمایران نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اجی عبدالقیم اسگزی د سپین بولدکسه سیسره په تماس کیم. خدای می د دنیا او د اخرت ټول سړي در حلقه د ټول مسلمانانو سره. زما یو بچی ورک دی ډیر اعلان نه کړی دی. زما یو بچی ورک دی نوم یې بارام دی تا ټول سکاله دی درنیم کال کیږي چې د کور څخه نظر کسوي دي. ار مسلمان ورور ته کبا افغانستان کې کې پاکستان کې کې ایران کې په ار ځانو ملاقات کې شي د بلې از د خدای ار چا رشه معلوماتي یادې په خپل د اعلان اورینو پر دا شمیره چې ما سره اړې کوو نشي دا شمیره زما رشه پر اویا تو اویا یرش یو سلو تلور جرش بلې شمیره دا شي پر اویا جرش نسل ویر انځه سوا وښه پته زه ډیر سره کډم درنیم کال کېږي او ار مسلمان روزه کمال ماتي پس په دا شمیرو چې مسر اړې کوونه شي. والسلام او راز مو نیکمرغه خدای مشهاد آباد او برلې ولره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کو سوال لار غندا ول سوالی څه خمه شګ والی دي د درایي د کلی څخه زموږ یو مسایا دي دا دوه درې کال کېږي چې ورک دی ایت ترکه نه دی معلوم. هر څوک کې پاړه معلومات لري سلام امان میږي په کلی کې مشهور په ګوګل امادي هر څوک کې معلومات پاړه لري د شمیرې ته دی ځنګوي 0 و 0 2 3 یو ات 2 0 0 شمیرې ځل بیا تکراروم 0 اویا درویش اتلس 2 سوا نو شایسته وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه روزی محمد اخلاقی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د رباط کلی اوسیدونکی یم. په حال د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د فصال د سیمه تاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان دي، یم یو ورور د ورور د ګل احمد په نامه دی، یم یو د اخیم د سردار محمد په نامه دی، د ګل احمد د پلار نوم دی محمد غو سل د ورونو نومانی دی آری او لکه فیض محمد لال محمد ویس محمد میر احمد روزی محمد او د سردار محمد پلار نوم دی سرور دورونو نمانی دی آر یو لکه گلولی افغان ولی او ولی جان که د دوی په هر هر څوک معلومات لري د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلی اوسیدونکي دي. دا دوه نیم کاله کېږي زه کور نه درکه سوي د ټلیفون د دغې شمیرې سره دې اړیکه ونیسي 0 0 2 2 1 0 9 5 8 او ټلیفون شمیرې یو ځل بیا 0 0 2 2 1 9 5 8 خدای تعالی.
زه عمران یم د کندهار ښار څخه خبرې کوم. په دې هیله چې د ازادي راډیو د ورکوڅو عزیزانو د خبرونې ټول اوریدونکي جوړ وروغي او ششبن ولري. زما یو ورک دوست دی چې نوم یې عبدالله دی. دی په اصل کې د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ دی. نو څه موده مخکې دی په مزدوري پسې ایران تکللی و. زما سره یې هغه وخت تماس ټینګ کړی چې دی په ایران کې و تقریبا واته میاشت مخکې. خو بیا موږ کوشش کوو چې په هماغه شمیره دته زنګ وو خو د ده ټلیفون جواب نه ورکوي. نو کاودلا زموږ هغه اوري خپله کورنۍ دلته په کندهار کې ورته منتظره ده. نو دی د مهرباني وکړي له موږ سره دې په دې شمیره تماس ونیسي 0 0 3 1 5 3 5 4 0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا ورته وایم 0 1 10 3 5 4 5 0 د ازادي راډیو د کارکونکو څخه یو جهان مننه.
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.